د موسیقي خبرونه مو واورېده. د موسیقي خبرونه په د کراچۍ د پیښې په اړه د راپورونو له امله په بشپړه توګه خپره نه شوه. ازادي راډیو اورې وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د یو ساعت خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو په کراچۍ کې د وسله والو د نننۍ حملې له وروستي حاله خبرو. د کندهار د پوهنتون مسؤولین وایي چې د دوی په لسګونو محصلین او استادان د کندهار کابل په لویه لاره په غزني کې د وسله والو لخوا برمته شوي دي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې راپورونه وایي د پاکستان کراچۍ ښار نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز د وسلوالو سخت حمله روانه ده. عراقي چارواکي وایي وسلوال په شمالي ښار موصول کې واکمن شوي دي. خو لومړی به نجا صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه واوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې اسف ځواکونه په خپل سرتیرو او افغان ځواکونو هوایي بمبار کړی چې یو د ملي اردو او پنځه د اسف سرتیري وژل شوي. چارواکي وایي چې په یو وسلوال برید کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي او څلور دیرش نور تختول شوي. او د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هوا له لارې د افغانستان لسو ولایتونو ته انتقال شوي. د خبرونو تفصیل. د افغان پوز چارواکي وایي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په غزي سیمه کې ایساف ځواکونو په تیروتنې سره په خپل سرتیرو او افغان ځواکونو هوایي بمبار کړی چې په نتیجه کې یو د ملي اردو او پنځه د ایساف سرتیري وژل شوي. په جنوب کې د 215 متل قول اردو د درستی سوال سید واقف شاه وایي تیره شپه په دغه سیمه کې د ایساف پلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک مرسته غوښتې وه چې د ایساف هوایي ځواک په تیروتنې سره پر خپل ځواکونو بمبار کړی. په عین حال کې په افغانستان کې میش نړیوال اصولسات ځواکونو ایساف هم د خپل پنځو سرتیرو د وژل کېدو خبر تاییدوي. ایساف د وژل شویو سرتیرو د هویت او د پیښې د کره ځای په اړه سندې ویلي، خو په زابل کې تر ډیره امریکایي او رومانی سرتیري میش دي. د کندهار چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لاره د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي او څلور دیرش نور تختول شوي دي. د دې ولایت د والي ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې دغه استادان د څلور میاشتنۍ ازموینې تر ختمېدو وروسته له کندهاره د رخصتیو په هدف خپلو کورونو ته روان شوي وو چې په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو پرې حمله وکړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو حساس مواد د هوا له لارې د دغه هیواد هغو لسو ولایتونو ته انتقال شوي چې د ځمکې له لارې د لیږد امکان نه و. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل،
شپاک زونو کې موږ د صندوقو د انتقالو د پاره کار شروع کړی دی. تنها په یوه زون کې پاتې دی چې هغه د مشرقي زون دی. نور په شمال کې، په غرب کې، په جنوب کې او په مرکز کې انتقالو د صندوقو د انتخاباتو د دوم پړاو د خاطر خلاص شوي دي.
دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکوونکو د امنیت لپاره هوایي ګزمې هم ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شي. د اوکراین خبرونه، بهرني خبرونه، لا جنا قال کوزیس خوري.
له ناجی صاحب نه په مننه د سیمه ایزو نړیوال خبرونه د پاکستان په خبر پیلو. راپورونه وایي د پاکستان کراچۍ ښار نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز د وسلوالو سخته حمله روانه ده. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې پنځه تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د هوایي ډګر د امنیتي ځواک اکاډمي کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پرته ده. وسلوالو طالبانو چې په وسلو ښه سمبالول د دوشنبه په سهار په هوایي ډګر حمله کړې وه. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر ټول الوتنې نن لغوه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د ژغورنې کارکوونکو د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر د سړو خونو لزای څخه نن د غوتنو سوزیدلې مړی راوېستل او په دې توګه د کراچۍ هوایي ډګر د دوشنبه د ورځې د حملې د مړو شمیر 15 دی شته ورسیده. د تحریک طالبان پاکستان وایي ماشال راډیو ته د ټلیفون لاره وویل چې دا حمله دوی د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د قتل په غچ کې کړې ده. نو موړی تیر کال د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. لبل خواه دا پاکستان پوز وی پتیرا دا رکی دا افغانستان پولی تنگدی دا مشکوک وصلوالو پر هدفونو بمباری کردی. دا پوز پی ویلامی که ویل شوی دا نون سهار پا حملو که لکتر لگا پینزل لستن مشکوک وصلوالو جر شوی دی. دا پاکستان پوز وی دا تیرا داری پا بمباری که دا ترورستانو نه پر زیونو لمن زوری دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت او ایران چارواکو نن په جنیوا کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وویل د لومړۍ ورځې خبرې په یوې مثبتې او رغونکې فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې ماری حارف وویل د پراخې غونډې دغه پراخې غونډې له 500 زیات دوام وکړ.
That's why we've said diplomacy
won't. مونږ په هیګو چې زیات وخت نه لرو. همدې عمله ده چې مونږ ویلې ډیپلوماسي ته به زور ورکو. خلک باید سخت پریکړه وکړي، خو مونږ د جولای 30 نیټې ته زیات پام اړولای دی. دواړه لوري هڅه کوي چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ له راتلونکي غونډې مخکې خپل مخالفتونه لرې کړي. په دې غونډه کې به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موقت تړون پر ځای چې په تېر نومبر مشکل لاسلیک شو او له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود او نړیوالو ورباندې بندیزونه یو څه راکم کړل، یو دایمي او بشپړ تړون رامنځته شي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه هڅه کوي چې د جولای د 30 له ضرب الاجل مخکې یوه وروستۍ معامله ډاډمنه کړي. عراقي چارواکي وایي وسلوال په شمالي ښار موصول واکمن شوي دي. د ننیوا ولایت والی اصیل نجیفی وای د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسلوالو د ولایت ودانی نیولې او د عراق د پوځ او پولیسو ځواکونو خپلې پوستې پرېښې دي. چارواکي وایي یو شمېر وسلوالو چې په وسلو ښه سنبال ول د دوشنبې په ورځ د ننیوا ولایت په مرکز یې حمله وکړه. وسلوالو دغه راز د پولیسو مرکز او زندان هم اشغال کړي او بندیان یې آزاد کړي دي. راپورونه وایي دغه وسلوالو په موصول ښار کې 28 لارې چلوونکي ترکان هم وژلي دي. د دوشنبې په ورځ نجیفی د ټلویزیون لارې د سیمې خلکو غوښتي وو چې د وسلوالو پر ضد وجنګېږي. موصول چې په تېرو وختونو کې د القاعده شبکې سنګر و، د بغداد د شمال لویدیځ په 360 کیلومتره کې پروت او د عراق دوهم ستر ښار دی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د کیف د انرژۍ د پورونو د حل او په راتلونکي کې د ایران ته د طبیعي اوکراین ته د طبیعي غاز د صادرولو په اړه کوم توافق حاصل نه شو. مسکو ګواښ کړی که چېرې کیف د جون تر 30 یعنې تر نن پورې د دوی د پور پیسې ورنه کړي، اوکراین ته به خپل طبیعي غاز بند کړي. خو په اروپا کې د انرژۍ د بحران مخه د اوس لپاره ونیول شوه او دواړو اړخونو پرېکړه وکړه چې یو ځل بیا د جون په 30 او 11 په بروکسل کې غونډه وکړي. د اروپایي اتحادیې د انرژۍ کمیشنر ګونتر اوتن د روسیې او اوکراین له استازو سره له غونډې وروسته وویل
some open questions
مون زنی علنی پختنه لرو او در زونه مو مختلف دی. خود خبرو په دوام صلاح شلو په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د انرژۍ کمیشنر سره د اوکراین او روسیې خبرو وساته دوام وکړه. او د اوکراین د انرژۍ وزیر یوری پرودانوویل د تیر اونۍ له غونډې راهیسې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وسلوالو لخوا حمله روانه ده. د پاکستانی چارواکي په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو په هدفونو په هوایي حملو کې د 25 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ارزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې پای ته رسېدلې دي.
جنګ تېر شپه 11 بجې کاملا پای ته رسېدلی دی او 25 تنه طالب جنګیالي ټوله په
د کندهار د پوهنتون مسؤلین وایي د دوی په لسګونو محصلین او استادان د کندهار کابل په لویه لاره په غزني کې د وسلوالو لخوا برمته شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ. سپورت او کور کلی په کور کلی کې
روزنتون د بېوزلو او یتیمو ماشومانو لپاره څومره ارزښت لري؟
هغه کسان چې په روزنتونو کې روزل کېږي هغه ډېر لایق، هغه ډېر با اخلاقه او ډېر باسویه خلک دي.
ازادي راډیو اورې. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان کراچۍ ښار نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز د وسلوالو سخت حمله روانه ده. له کراچۍ ښاره د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په لیکه دی. کریمی صاحب، بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. کریمی صاحب،
دا وخت د کراچۍ هوایي میدان په هغه علاقه کې ولاړم د کوم ځینې چې وسلوالو دلته د امنیتی ځواکونو په یو پوسټه باندې حمله کړې وه. هغه ځکه چې ولاړم د دلته اوس حالات داسې دي چې تقریبا د تیر یو ساعت راسې دلته هغه ډزې درېدلې دي. خو دلته چې د هوایي ډګر کومه څارنه روانه وه د هلیکاپټر د لارې نه هغه اوس هم روانه ده. زه اوس په دې وخت کې یم چې تاسو سره خبرې کوم. په دې وخت کې زه یم چې هغه ګڼ شمېر امنیتی سرتیری چې په هغې کې د پاکستان د رینجرو د پاکستان د وسلوال پوز او دغه شان د پولیسو ګڼ شمېر سرتیری د نن ایرپورټ ته نوتلي وو. هغوی واپس را روان دي. د هغوی د راتلو سلسله روانه ده. هغوی په مسلسله توګه باندې بار ته راوځي. د دې مطلب دا دی چې دلته د نن دوی کوم عملیات شروع کړي وو هغه اوس پای ته رسېدلي دي. اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم په دې وخت کې د کراچۍ له هوایي میدانه د مسافر وړونکو یوه تیاره چې ده هغه اوچته شوه. دلته د پروازونه چې دي په دې هوایي میدان کې په مکمله توګه باندې ځنډول شوي وو. نو د پتیر دوه ساعتونه چې دي دلته هېڅ قسم پرواز نه کېدو نه پاتېدو. اوس یو تیاره چې ده هغه اوچته شوه. دې مطلب دا دی چې دلته هغه عملیات چې هغه پای ته ورسېدل تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې په دې کې کوم څو کسان وژل شوي دي یا جوبل شوي دي. ځکه چې کوم امبولانسونه چې موږ لیدلي دي او دننه هوایي میدان ته نوتلي دي هغې برخې ته کوم ځای کې چې دغه جګړه روانه وه نو هغه تر اوسه پورې واپس نه دي راوتلي. او نه چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي چې یاره څو کسان مړه دي یا جوبل دي.
کریمی صاحب مخکې خو داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې حمله څلورو وسلوالو کړې ده. ځینې د پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا حمله دومره لویه نه ده، فقط یوازې دو تنو حمله کړې ده او هم تر اوسه پورې چا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. ستاسو چې دغه وضعیت د حملې په ځای کې یاست له نږدې څارئ، څه ویل کېږي چې آیا دا یوازې دوه کسه وو او که ډېر؟
چې کوم یو سړی د دې دي د امنیتي دغې هلو ځلو ته ګوري نو دېنه داسې ښکاري چې دلته څه دننه څه په لویه پیمانه باندې عملیات روان وو. ځکه چې د سلو نه زیات امنیتي سرتیرو ګاډي ما په خپله ولیدل چې هغه دننه نوتلي وو. نو دا اوس نه ده معلومه چې دننه حمله څومره لویه وه یا څومره وړه وه. ځکه چې کوم پولیس دي هغه د ایرپورټ هغې ساحې ته کوم ځای کې چې دغه جګړه روانه وه څوک نه پرېږدي، هېڅ قسم خبریالان هغه ځای ته نه پرېږدي، عام خلک هم نه پرېږدي. صرف امنیتي سرتیري کولی شي هلته لاړ شي واپس را شي. موږ چې تر اوسه پورې کوم خبرونه موږ ته را رسېږي دغه امنیتي چارواکو د خولې نه را رسېږي او هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې په دې کې څوک د مړو او ژوبلو باره کې دوی اوسه پورې موږ ته څه نه دي ویلي.
بلې ظفر کریمی له تاسو نه مننه. له کراچۍ ښار د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی و چې د کراچۍ ښار هوایي ډګر ته څیرمه د نننۍ حملې له وروستي حاله یې خبرولو. د دغې حملې مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان په غاړه راخیستی او دغه راز مشال رادیو ته د دې تحریک ویاند ویلي دي چې دا حمله دوی د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د قتل په غچ کې کړې ده. دا حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د کراچۍ پر ښار د همدې ډلې لخوا په حمله کې 15 کسان وژل شوي وو. په عین حال کې بیا د پاکستان چارواکي وایي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هوایي حملې کړې دي چې په ترڅ کې د دوی په وینا لږ تر لږه 25 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې راپور لري.
د پاکستان جنگي الوتکو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د میشتو سخت دریځ او وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په کې دوی ته ترانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر یا آیس پی آر پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د دې هېواد هوایي ځواک د سه شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې د میشتو سخت دریځ او وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه 25 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات همداراز وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې افغان پولیس دې په تیرا کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو نه مرکزونه او همداراز د باروتو ګڼ شمېر سیرمې له منځه وړي دي. د خیبر ایجنسۍ یو سیمه ایز خبریال د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو او هلیکوپترو د دې ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا په مهربان کلي سپینه خاوره تنګو او یو شمېر نورو کلو هوایي بریدونه کړي او په خبره چې اوس هم په سیمه کې د جنگي الوتکو پروازونه دوام لري. خیبر ایجنسۍ د افغانستان پولیس سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. ویل کیږي چې په ایجنسی کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار الاسلام وسلوالو ډلو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په پاکستان کې دننه او همدارا د ډیورنډ کرخې پورې غاړې په افغانستان کې پر ملي اردو او د دې هیواد پر سرحدي ځواکونو وسلوال بریدونه کوي. په خیبر ایجنسی کې د پاکستان هوایي ځواک دا بریدونه تر هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او همداراز پر حکومتي تاسیساتو بریدونه تیز شوي چې له امله یې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان جنگي الوتکو د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو تر خونړیو بریدونو وروسته د تېرې میاشت په 21مه نېټه په شمالي وزیرستان کې هم د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان هوایي ځواک د روان کال په اپریل میاشت کې هم د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا باړې او یو شمېر نورو سیمو کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي وو چې 10 وسلوال پکې وژل شوي وو او ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي وو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې وای وسلوال د افغانستان له خاورې څخه په استفادې سره په پاکستان کې بریدونه کوي رد کړه. پاکستانی چارواکو د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د دوشنبې شپې له حملې وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو او هغه ته شکایت کړی و چې د پاکستان ضد وسلوال په افغانستان کې پناهګاوې لري. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
افغان چارواکي وی پاکستان په دې ادعا سره چې پاکستانی طالبان د خپل فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي هڅه کوي چې پر هغو تروریستي فعالیتونو پرده واچوي چې د کرخې له هغې غاړې پلان او په افغانستان کې عمل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دوشنبې د شپې له حملې وروسته پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړ. خاغلی مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دیروز وزارت امور خارجه پاکستان آقای جانان مصازی سفیر کبیر و نماینده فوقالعاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد را فرا خواندند و نگرانی هایی را با وی در میان گذاشتند. از دید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این گونه تلاش ها و فراخوانی ها همواره به هدف کتمان تخطی هایی بوده که مدام یک طرفه از آن سوی خط دیورند صورت گرفته است.
د بهرنیو چارو د وزارت وایي زیاته کړه چې افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې سره د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې کوم ډول مداخله وکړي او یا وسلوال فعالیت ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي د افغانستان په روسیو امنیتي پیښو کې لشکر طیبه وسلوال ډله چې په پاکستان کې ده لاس لري. د افغان مقامات په وینا لشکر طیبه وسلوال ډله او د ګاونډي هیواد استخبارات په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ، په نورستان کې په تازه تروریستي فعالیتونو او په کابل کې د ولسمشرۍ پر کاندید عبدالله عبدالله باندې په شوې حمله کې لاس لري. اسلام آباد بیا وایي چې د ملا فضل الله په ګډون د پاکستانی طالبانو یو شمېر قومندانان د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای دي او د پاکستانی هدف پر ضد لا غزایا حملې پلان او عملي کوي. کابل او اسلام آباد پر یو بل دا تورونه په داسې حال کې تبادله کړي چې د کونړ او نور افغان سرحدي سیمو اوسیدونکو او مقامات له هغو راکټي حملو څخه سر ټکوي چې له یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان له خاورې پر افغانستان ترسره کیږي.
ازادي رادیو اوري. وسلوال مخالفانو د کابل کندهار پر لوی لار په غزنی ولایت کې د کندهار په هنتون 15 محصلین او استادان له موټرو ښکته کړي او يرغمل کړي. د مقامات وایي چې د پیښې پر مهال د پوهنتون یو استاد وسلوال په حمله کې ټپي شوی چې اوس د غزنی په وروختون کې دی. نور تفصیل له کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رښتینی پر راپورټ کې.
د کندهار پانتون رئیس حضرت میرتو تاخیل ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر محصلان او استادان کابل ته روان و چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لخوا د موټر کښته سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي. د تو تاخیل په وینا د پیښې پر مهال د پانتون یو استاد د وسلوالو په حمله کې ټپي سوي چې اوس د غزنی په یو روغتون کې دی. د نوموړي په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې په تښتو وسو کې څو استادان او څو محصلین شامل دي.
نو زیات استادان دي نو دا خوونه تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څوک څوک دي. د استادانو مکمل شهرت هم ورته نه معلومېږي، ځکه چې د نن او پرون خو استادان نه وو رخصت. هر سبا نو استادانو رخصتي پرون موږ یوازې ماشلین رخصت کړیو نن موږ استادان نو رخصت کړی نو نه پوهیږم چې دا استادان چې موږ نو رخصت کړی دا څوک چې دا تل کابل په دې کې کوم یو استاد نشته چې دا هغه مشتله د عمر مې هغه بیا زخمي او هغه بل استاد درلګل د غزنی
تو تا خیال وای د کندهار چارواکو د غزنی د والی سره د پیش په باب خبري کړي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کړي که څه هم چارواکي د محصلانو او استادانو د ترسول کېدو په دغه پیښه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس بولي خو خپله وسلوالو طالبانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي. د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. د زابل چارواکي وایي چې د ولایت پرغنده بلسوالۍ کې ایساف ځواکونه په تیروتنې سره پر خپلو سرتیرو او د ملي اردو پر ځواکونو بمباري کړې چې په نتیجه کې د ایساف 15 سرتیري او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوي دي. ایساف هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د خپلو 15 سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دي. د پیښې جزئیات د ازادي رادیو د سیمه ییز خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
په جنوب کې د 215 متل کلی اردو درستی زوال سید وقف شاوای چې د زابل در غنده ولسوالی په غزي سیمه کې ایساب ځواکونو په تیروتنې سره پر خپل سرتیرو او د ملي اردو پر ځواکونو هوایی بمباری کړي. د وقف شاپ وینا تیر شپه په دغه سیمه کې د ایساب فلی ځواکونو د عملیات پر مهال د هوایی ځواک مرسته غوښتي وه. د نوموړي په وینا چې د ایساب هوایی ځواک په تیروتنې سره پر خپل ځواکونو بمباری کړي چې له امله یې 15 د ایساب سرتیري او یو د ملي اردو سرتیري وژل شوي.
غلطی سے ہوا دادا گندا ولسوالی زابل ولایت کے گزی بنام یو منتقل باقی غلط فہمی سے ہوا زینا نو دادا دوی دوی دا معلوماتی دوی خپل لفظ دا او زمشت سے یو لفظ کې شي څه وي
په عین حال کې دای صاحب زو کو نو دی وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل 15 سرتیرو د وجل کې دوه تایید کړي. ایساف د سرتیرو هویت ندی سرګند کړي خو په زابل کې تر ډیره امریکایي او رومانیایي سرتیري ماموریت لري. د طالبانو ویان قاری صاحب احمدی هم دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې دوی له ایساف سره په جګړه کې شکیل سوي و او د جګړې پر مهال هغوی پر خپلو سرتیرو بمباري کړي.
د اورزګان چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر شلو پوستو د وسلوالو طالبانو حمله تیر شپه ناوخته پای ته رسیدلې ده. د اورزګان د ولي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې 15 وسلوال طالبان او 15 افغان پولیس وژل شوي او شاوخوا 50 طالبان ټپیان شوي دي.
جنگ تیر شپه لس بجې کاملا پای ته رسیدلې ده او 15 تنه طالب جنګیالي ټول وژل شوي چې محلی پولیس او یو تن ملی پولیس متاسفانه چې شهادت رسیدلی او اته تنه ټپیان دي. په سیمه کې فعلاً د ملي ځواکونو د خوا څخه تصفیوي عملیات روان دي ترڅو سیمه کاملا د دښمنه څخه تصفیه کړي.
وسلوال طالبانو تر اوسه د دغې حملې او دوی ته د رسېدلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو د اورزګان د ولي ویاند دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو شمېر زیات او تر جګړې وروسته پاتې وسلوال د هلمند ځینو ولسوالیو او همدارنګه د اورزګان نورو غرنیو سیمو ته تښتېدلي دي. په عین حال کې د اورزګان د یوې بلې ولسوالۍ ګیزاب اوسېدونکو ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې هم د طالبانو خوځښتونه زیات دي او داسې ګمان کېږي چې ښایي د یوې بلې حملې لپاره دوی تیاری نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه د دې هېواد د هوایي مدافع ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قمندان نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې له افغانستان څخه د دفاع لپاره ډېر مهمه ده چې هوایي مدافع ځواکونه پیاوړي شي. په عین حال کې یو شمېر پوځي څېړونکي وایي چې د افغانستان د هوایي مدافع ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کلونو وخت او میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ده. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
کاڅه هم د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي خو لا تر اوسه هم د دې هیواد هوایی مدافع سیستم نه دی رغول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د دې مطلب په سرګندولو سره وایي چې له افغانستان څخه د بشپړې دفاع لپاره باید په دې هیواد کې هوایی مدافع ځواکونه پیاوړي شي. د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو عمومي قومندان عبدالوهاب وردک د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل کچیرې د افغانستان د هوایی مدافع سیستم تشکیل او پیاوړتیا ته جدي پام ونه شي نو د دې هیواد هوایی فضا به هم خوندي نه وي.
فکر کنیم سر سیستم دفاعی وطن خود
مون باید د خپل هیواد په دفاعی سیستم فکر وکړو. دا سیستم له دریو برخو جوړ شوی، جیټ الوتکه، دافع هوا او راکټیز واکونه او د غرض رادار. د هوایی دفاع سیستم ډیر ضرور دی او د دې لپاره چې دا برخه پیاوړی شي څو کلونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې د ځوانانو ښې روزنې، پرمختللو وسایلو او لس یا دولس میلیارد ډالرو ته اړتیا شته.
خغلی وردګ هیله څرګنده کړه چې امریکا او ناتو ډیر ژر د افغانستان د هوایی مدافع ځواکونو د پیاوړتیا او د دې هیواد د فضایي حریم د خوندي کولو لپاره د رادار سیستم او جیټ الوتکو مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال د دې هیواد هوایی ځواکونه او یا هلیکاپټرې او څو ترانسپورتي الوتکې لري او په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم څو بې پیلوټه کشفي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي. خو د دفاع وزارت چارواکی وایي چې له دې سره د افغانستان د هوایی ځواکونو اړتیاوې نه پوره کیږي او باید چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا او ناتو د دې هیواد هوایی مدافع سیستم په اساسي ډول ورغوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي څېړونکي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان پیاوړی هوایی مدافع سیستم ونه لري. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې باور دی او وایي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي.
که موږ غواړو چې د موږ مدافع هوایي قوتونه په پښو ودرېږي او له فضا د مملکت نه دفاع او حراست وکولی شي او هغه وسایل چې شکاری تیاری دي، رادارونه دي، راکټونه دي، د دافع هوا توپچي دافع هوا د موږ ولرو، د دې د تعلیم تربیه نستولو په کار اچولو او له هغو نه د ګټې اخیستو په باره کې 15 کلو ته ضرورت لا اقل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمیر پیلوټان په کابل، هرات، متحده عربي اماراتو، چک، سلواکیا، هند او حتی امریکا کې په زده کړو بوخت دي. څېړونکي وایي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره دا ښه پرمختګ دی او باید چې په دې برخه کې نور جدي ګامونه هم پورته شي. خو دوی ټینګار کوي که په دې هیواد کې د هوایی مدافع سیستم د رغولو لپاره په روان میلادي کال کې لازم اقدامات ونه شي نو افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکو کلونو کې له خپل هیواد څخه د دفاع په برخه کې له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ډاډمن ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوه سل کسیزه منتظره قطعه جوړه کړې ده. د غرض د هلمند ولایت څلورو نااملو ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو د انتقال بهیر هم پیل شوی دی. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې راپور لري.
د هلمند په شمال کې سنگین، موساکله، نوزاد او کجکي ولسوالیو ته د ټاکنو د اړوند موادو د انتقال بهیر د سه شنبه په ورځ پیل شو. د هلمند امنیه کمانډان ول لسګونه رینجر او سلګونه پولیس چمتو دي چې د ټاکونو د مرکزونو اساس او غیر اساس مواد یا د څلورو ولسوالیو ته ورسوي. کمانډان ارکان حرب پاسوال عبدالقیوم باکیزوی ول د ټاکونو د اړوند مواد د انتقال بهیر اول د لر ولسوالیو پیل کړ چې ورسته به نږدې سیمو ته تر انتخاباتو یو ورځ مخکې به په لشکرګاه ښار کې مرکزونو ته ورسول شي.
اولین ولسوالۍ چې لر ولسوالۍ دي او په تیر انتخاباتو په تیر دور د انتخاباتو کې موږ هغه د اواد لارې څخه انتقال کړی وی چې هغه نن دغه کاروان د ستاسو ولاړ سي بسته کیږي په خیر حرکت کوي. کاملاً موږ همدګي ورته لرو چې هغه عبارت ده کجکي، سنگین، نوزاد او موساکله څخه څلور ولسوالۍ.
د هلمند دغه څلور شمالي ولسوالۍ د ناامن ولسوالۍ څخه دي چې لا هم د وسلوالو حضور پکې فعال دی. کتونکي وایي شاید د شنبه د ورځې په ټاکنو کې یو شمېر هغه مرکزونه چې په تیر ځل کې پرانیستو دا ځل د ناامنۍ له امله په ستونزمن حالت کې راسي. خو د هلمند امنیه کمانډان ډاډ ورکوي چې د ټاکنو په ورځې د مرکزونو او محلونو د امنیت په موخه د ریزرف قطعاتو په څنګ کې د منتظرې په نوم قطعه جوړه کړې ده چې په ځانګړو حالاتو کې هغه مرکزونو ته ځانونه ورسوي چې د ناامنۍ تر تعدید لاندې راځي.
دا هغه کته ده چې د پکتو فقط د انتخاباتو د سیټو لپاره چې خدای نخواسته په هر ځای کې که کوم مشکل را پیدا کیږي دا منتظره کتابه په هان وایت باندې حرکت کوي چې په حدود سلو نفرو کې او تقریبا تاسو وینئ چې شل عردی لنجر او لس عردی انویګانې په دې کې شامل دي.
د هلمند په شمال کې دغه ولسوالۍ نام نه بلل کېږي او په تېر ځله ټاکنو کې هم د ناظرونو د کمښت له امله د دې ولسوالۍ تر ټولو ډېرې رایې قرنطین او باطنې اعلان شوې. کتونکي وایي که چیرې دا ځله هم هلته د ناظرونو ډلې انتقال نه سي د انتخاباتو د مامورینو په شمول ځینې کسان وکولی سي چې د مشخص کاندید په ګټه درغلی وکړي. خو د ټاکنو د کمیسیون ساحوي دفتر وایي دا ځلې په ولسوالیو کې داسې کسان په دندو ګمارلي دي چې کولی سي د هر راز درغلیو مخه ونیسي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه راز نن د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو پر مسلې خبرې وکړې. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا انتخابات ډیر مهم دی او خلک باید پکې برخه واخلي او په خپل ګډون سره په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی. دغه راز په جنیوا کې د امریکا او ایران د لوړ پوړو استازو د مخامخ خبرو د دوهمې ورځې له حالمو هم خبره و. خو اوس به جنرال کوزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان پوځ چارواکي وایي د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ګزي سیمه کې احساس ځواکونو په تېروتنې سره په خپلو سرتیرو او افغان ځواکونو هوایي بمباري کړې چې په نتیجه کې د ملي پوځ یو سرتېری او د احساس 15 تنه پوځیان وژل شوي. نن له غرمې مخکې د کابل کندهار په لویه لاره د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي او 14 نور تختول شوي دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په بمباري کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دوو تنو وسلوالو د کراچۍ هوایي ډګر په احاطه کې د امنیتي ځواکونو په یو روزنیز مرکز کې نن ډزې وکړې او د هوایي ډګر د امنیتي ځواک د ویان په وینا وسلوال له ډزو وروسته د موټرسایکل په سپرلې وتښتېدل. پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې 15 تنه وژل شوي، خو د مرګ ژوبلې رسمي راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او ایران چارواکو نن په جنیوا کې د دوهمې ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړ. عراقی چارواکي وایي وسلوال په شمالي ښار موصول واکمن شوي دي. او د روسیا او اوکراین ترمنځ د کیف د انرژي د پورونو د حل او پراتلونکي کې اوکراین ته د طبیعي غاز د صادرولو په اړه کوم توافق حاصل نه شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، کور کلی او سپورت. خو له هغې مخکې به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران استازي نن بیا هم په جنیوا کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وویل چې په اوله ورځ د دوی خبرې مثبتې او رغوونکې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوي چې وخت کم دی، نو ځکه یې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې دي. ایران او نړیواله ټولنه باید یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسېدو لپاره د جولای تر شلمې پورې دغه خبرې پای ته ورسوي او یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په جنیوا کې د دې خبرو هدف دا دی چې په نږدې ورځو کې د نړۍ د شپږو قدرتمندو هیوادو او ایران ترمنځ د مذاکرو تر پیل مخکې د دواړو خواوو ترمنځ شته اختلافات کم شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیالي ماري هارف ویلي چې پرونیو خبرو تقریبا 15 ساعته دوام وکړ، خو د خبرو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. هارف په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ له ایرانیانو سره د 15 جمع یو د هرې غونډې په څنګ کې دوه په دوه خبرې کړي. اوس په دې لیدنو کې فرق راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنیس او د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر د مرستیال سرکار جک سولیوان هم پکې شامل شوي دي. دا کسان چې ایران سره د مذاکرو تجربه لري پوهیږي چې له چا سره مقابل دي او خبرې کوي. موږ لکه څرنګه چې ویلي وو نه یوازې د دې دواړو بلکې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي وینډي شرمن لخوا هم ډیپلوماتیکي هڅې پراخ شوې دي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو امریکا، روسیه، فرانسې، چین، بریتانیا او جرمني چې پنځه جمعیو هم ورته ویل کېږي استازي د جون په شپاړسمه د مذاکرو لپاره په جنیوا کې راغونډ سي. دوی د جولای تر شلمې وخت لري چې یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیالي وویل د امریکا حکومت پتیلی و چې د جولای تر شلمې پورې کم وخت پات دی، نو ځکه یې د ډیپلوماتیکو هڅو د زیاتولو اړتیا ولیده. خو مری حرف ټینګار وکړ چې حتی که د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر مسایلو یوه موافقه هم وشي، داسې عمده موارد شته چې امریکا به بیا هم له ایران سره اختلاف ورباندې ولري.
Even if we can get to a place where we get a comprehensive agreement, there are many things we still
want to do. حتی که یوه هررخیزی موافقه ته هم ورسیږو، بیا هم ډیر بنیادی مسائل ست چې د ایران له رژیم سره به اختلافات ورباندې لرو، لکه په سوریه کې لاسوهنه، حزب الله، د شوزو حقونه او د تروریزم لاکار. نو حتی که پر اټومي پروګرام کوم موافقه ته ورسیږو، پر دې مسائلو به زموږ اندېښنې پر ځای پاتوي. د فرانسې وی ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایران او فرانسې چارواکي به شای سبا سره وګوري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
لوبو لميدانا
نيتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لميدانا سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په هیګي د رواني اونۍ په پای کې یعنی په پنځمه ورځ د 2013 کال د فوتبال نړیوال جام پیلېږي. دغه نړیوال جام لمړی لوبه د کوربه برازیل او کرواشیا ترمنځ ده. په همدې اړه همدارس د افغانستان د فوتبال د ټیم د پرمختګونو او د افغانستان به کله وکول شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د افغانستان د فوتبال فدراسیون سلاکار او لیکوال حامد علمی زموږ د پروگرام میلمه ده. لږ سره ځانګړي خبرې ولرو، خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لپاره د عقابانه هندوکش ټیم انتخابي سیالۍ د دوشنبه په ورځ په پروان ولایت کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر رفیع ازادي راډیو ته ویل په دې سیالۍ کې د پروان، بامیان، پنجشیر، کاپیسا او دایکندي څخه باندې سل غوره لوبغاړي له یو بل سره لوبه کوي. د ښاغلي رفیع په خبره په دې سلو لوبغاړو کې به د عقابانه هندوکش ټیم لپاره تکړه لوبغاړي انتخاب او د افغانستان په غوره لیګ کې به د خپل ولایتونو استازیتوب وکړي. له دې مخکې د مرکز، ختیځ، جنوب او لویدیځ زونونو ترمنځ لوبې شوې او غوره لوبغاړي د فوټبال غوره لیګ ته انتخاب شوې دي. د افغانستان د چنس ملي لوبغاړي د آسیا د دریم زون سیالیو لپاره د دوشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې دوه نارینه او دوه ښځینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. دا سیالۍ د افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ ترسره کیږي چې دوه اونۍ دوام کوي. د ټنس په نړیوالو خبرونو کې اوري چې رافائل نادال د فرانس اوپن سیالیو اتلولي وګټله. د رويټرز خبري اژانس لمخې نادال وکړای شو په فائنل لوبه کې نواک جوکوویچ ته په دریو پر لپسې سټونو کې ماته ورکړي او د فرانس اوپن اتلولي جام وګټي. دا په فرانس اوپن سیالیو کې د هسپانوي ټنس باز رافائل نادال نهمه اتلولي ده. ورستای ځل په 2012 کال کې د همدغه جوکوویچ په وړاندې اتل شوی و. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د خپل پروګرام د میلمه پلور. ښاغلی علمی، د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې څو ټیمونه شامل دي، په څومره ګروپونو کې سره لوبي کوي او دا څوم نړیوال جام ده؟
تقریبا د 1930 را په دې خوا یو د جګړې په دوران کې چې مسابقه نه وو، نو هر څلور کال کې یو د جام جهانی مسابقه شروع کی چې دا شلم دوره ده، یعنی تقریبا اتیا کاله وشو چې دا جام، یعنی دا مسابقات د لوبه په هر یو ملک هر کال اصل کال پس دایدیږي. دا ځل هم تقریبا دوه دیش تیمونه په دې مسابقه ګډون کوي چې په تیر جام جهانی کې تقریبا دوه درې نور جام جهانی په همدغه دوه دیش تیمونه ګډون کوي چې په اته ګروپونو کې تقسیم شوی دی. په هر تیم کې څلور تیم ګډون لري او د لیگ په حساب مسابقه کوي، یعنی هر تیم درې مسابقه کوي او د هر ګروپ کې اتلس امتیازونه کنه مساوي نه وي، اتلس امتیازونه پر گروپ کشته.
ستاسو له نظر چې فوتبال لنګدی ساری او نړیوال تیمونه هم لنګدی ساری، کوم تیم سکل د اتلولې لپاره ځان مدافع بولی؟
مدافع خو تقریبا کوم تیم چې پر ته دوره کې قهرمانو هغه ځان مدافع بولی چې اسپانیا دی. برازیل همیشه شپم دی کالونه کې چې تقریبا از نونه سره د شومه تر په دی خو برازیل حتما یو قوي تیم دی چې د کار ټول تیمونه نه خدي. برازیل هم کوربه دی، هم وزن د دې لپاره چمتو کوي برابر وي چې دازل هم قهرمان شي. خو په دې رسن کې ارجنټاین هم چانس لري، آلمان هم چانس لري، او هالند هم داسې تیمونه دی چې په مقدماتي دوره کې ډیر خزل دی، او کې په ګروپونه کې چې مونږ په داسې ګروپونه دی چې دوی کولای شي چې بلې مرحله ته لاره پیدا کړي. مونږ چې ګورو په برازیل په خپل ګروپ کې واقع دی، په هغه ګروپ کې چې په اول ګروپ دی کوریشیا دی او سره مکسیکو دی او کامرون چې دغه قوی تیمونه نه دی، که برازیل په اول گروپ کې واقع دی او پس لدین چې برازیل کېدش په گروپ کې اول شي، نو د دوهم گروپ چې گروپ بی دی چې پاره کې هسپانیا او هالند یو تیمونه هم قوی تیمونه دی کېدش یو بل سره یو دی یا هسپانیا سره یا هالند سره مخامخ شي، او پس لدین به کوم قوی تیم د دوی په مخ کې ناراضي دا یو چانس برازیل لري. او ارجنټاین هم په ګروپ کې واقع دی، په خپل ګروپ کې بالکل قوي دی ځکه د کوم تیمونه نشه شور سره مقابله وکي. د افریقایي تیم دی، نایجیریا زموږ آسیایي یو هیواد دی، ایران او بوسنیا هرزګوینا چې بوسنیا هم قوي تیم دی بد تیم نه دی. خو د ارجنټاین چانس شته چې په خپل ګروپ کې اول واقع شي. د اروپایي تیمونه چانس هم زیات دی ځکه آلمان خط تیم دی، قوي تیم دی. او تاریخ ګورو، د تاریخ په حساب کې اروپایی تیمونه په امریکا کې یا د قاره امریکا کې دومره زلیدل نه دی. صرف یو زل اروپایی هیواد چې تیر کالو تیر دوره کې په افریقا کې وزلید چې اسپانیا قهرمان شو، نو باقی اروپایان هیڅ کله د اروپا نه بهر کوم جام نه دی ګټلی.
رابش د افغانستان لورته، افغانستان به څو کاله وروسته وتوانیږي نړیوال جام ته لار پیدا کړي، او دا خو به کله رښتیا شي د افغانانو؟
خیلی خو زمون ارزوگان دی، مون یو افغانی غواړو چې زر تر زره زمون تیم ورلد کپ ته ورسیږي. یو زمون ارزو ده، هر افغان ارزو ده. یو واقعیتونه دی، د واقعیتونو د نگان زه داسې امکانات نه وینم په دې خصوصا په دې نور دیرشو شل دیرش کال پورې، ځکه چې په فوتبال کې دریشه ډېر اهمیت لري په ټول دنیا کې. اول د یو ملک آب و هوا و اقلیم و جغرافیه یا خاصیت یا طول دی جغرافی خبری، یو دوهم خبره چې په خصوصا په فوتبال کې ډیر مهم دی د فوتبال فرهنگ، او دریم بودجه و امکانات. درې شیونه باید په فوتبال کې موجود وي چې سو فوتبال کولای شي چې رشد وکړي. خو په دې کې خکیده شي مونږ په سو راتلون کې کلونه کې زموږ اقتصاد واده وکړي او مونږ کولای شو چې خپل تیمونه ته تقویه وکړو. دا یو خبره دی. خو د فرهنگ هم کېدای شي اوس فرهنگ تقریبا در رسانه لاره د خلکو د لاره نه، تقریبا فوتبال یو ابو دست دو بده چې په ټول افغانستان خلکو پیژنه علاقه لري. خود د هوا هوا د نگانه به مونږ د خو مشکل دی، مونږ چې دا سمکات ولرو چې دا هوا هوا به دې برای کار وکړو او دا استادیوم جوړ کړی سر پوشته استادیوم وي چې مونږ خپل مل ګولو یا خو به زمونږ ارزوګان دی چې باید ورسیږي. خو په دې لاندو وختو کې دا زم کار زنه وینم
د اوسنی ټیم لپاره خو تاسو د خبرو لمخې چې دا روزوګانه کې دی شي لمینځ لاړی شي، ته تنکې ځوانانو او کومره ماشومانو یا فوتبالرانو په برخه کې د فوتبال فدراسیون څومره سرمایه گذاری کوي چې وکولې شي لاس کاله بعد 15 کاله بعد دغه نه اوس
نتیجه شي؟ یو خو سرمایه گذاری ده، بل د فوتبال فدراسیون په اکثر ملکونو کې تقریبا اکثر هیوادونو کې دوی سرمایه گذاری نه کوي، سرمایه گذاری خلک کوي او دوی ورته پالیسی جوړوي او سرمایه‌گذاران کوي، سرمایه‌گذاری خلک کوي چې فرهنگ کله چې ایجاد شو په ملک چې فرهنگ من صداقت به خلک کوله شي چې پغه باره کې سرمایه‌گذاری وکي. خو په فرانسه کې اون ګور څه پیدا شوی دی، څه پیدا شوی دی فدراسیون فوتبال باید ورته یو سم پالیسی جوړ کړي چې ښه اوس 2014 کې څه کولای شو، په 2020 کې، په 2020 کې مونږ کوم تګلاره غواړو تر هغه ورلد کپ ته ورسیږو. دا یو علمی مسئله، ساینتیفیک مسئله ده، چی پده که باید کار وشی، پده که باید سر مگزه شی. خب کلا چه تروس ترکم زای پوی شی ما تمام از ما تجربه از ما ریسرچ چی میکره داشتیونه، پده که مو آیا یو بلس یو لوی سوال ده مخامقی گو چیز مونگ دخواه وازه خلق ورسن مخامق دی اقا داده چی آیا مونگ کولای شو ده فوتبال پلاره که سر مگزه وی کنه. دا یو مهمه مسئله ده چې دا باید ضرورت ده چې یو سیمینار یو دری ورځنی سیمینار باید جوړ شي په کابل کې چې د مختلفو جنبو خلک په دې کې راشي یو نظر ورکړي چې آیا مونږ ته مناسب دی په دې باره کې سرمایه ګذاري وکړو. ځکه چې خبره په دې کې ده چې مونږ ورسره پاتې هیواد یو، زموږ اقتصاد دومره وده نه کړی، او که یو شاګرد یو هلک د مکتب نه وباسو فوتبال کې آیا د هغې هاینه تضمینی کنه؟ دا یو مهم مسئله ده چې مونږ کورنۍ ته باید قناعت ورکړو چې هغوی چې د هغوی زامن یا د لورګانې لاشي فوتبال ته، په فوتبال کې دوی ته یو آینده شته، یو راتلونکی شته، یو ځلانده راتلونکی شته. دا یو مهم مسئله ده. خب کوم لاره چې تر اوسه فدراسیون فوتبال غوره کړی دی؟ یو معقوله لاره، په دې کې شک نشته. سه کار شویده پکه، سه کار نورم پکه باید وشی، او تر کومه ازای چه فرهنگ باید ایجاد چی ترم گامون اخصال شویده ده رسانه دلاره نه، ده خلقو دلاره نه، ده فوتبال ده کمیونیتی یا اجتماع دلاره نه کومه اخش شویده پکه. خو یا اگده لاره مون باید او تایکو چې هغه ته زایده ورسی.
بله مننه. علمی سب ستاسو کتاب هم لما سره ده جام جهانی فوتبال یا ده فوتبال نړیوال جام په نوم ده چې پښتو ژبه به همداسې کیږي، په دې کې مو په کومو موضوعاتو باندې لیکنی کړی دي په مختصر ډول وې؟
اولین ځل ده یو وازنه کتاب ده چې په فوتبال په واره کې په واسطه لیکل کیږي. دوه درې برخه لري چې یو برخه ده د نون نس دورې شوې دي، په دونه ټول مسابقې پکې لیکل شوې دي، یعنی چې پاتې نه دي نه ټول نتایج دی پکې او سم مسابقې تبصره پکې شوې دي، د ټول فائنلونه مسابقې پکې تبصره شوې دي، او په دې کې د مفکوره سنگ ایجاد چې جام جهانی ورلد کپ باید دایې شي، په دې کې دوه شې دي. دا په خپل چې مونږ تاسو خبرې کوي دا جام یا کپ دا چې ده په آخر وخت زمایم دی چې په زمایم زمایم کې د ټول مسابقې خګول کیپرونه خطر نه ران مربیان او پنځه کسه داسې مشهور کسان چې دا مفکوره څنګه تر اوسه پورې دا چلیدلې دا فولد کپ څنګه تر اوسه پورې دوی مفقرات او مخیولې دي، او د میدانونو کوم یو هم میدانونه ده چې ډېر تاریخي میدانونه لکه ماراکانا چې سکال هم به ماراکانا کې آخري لوبه کیږي، دا لکه ویمبلی د انګلستان ورزشگاه ده د استان د فرانس فرانسه په پاریس کې دی، دا هم به معرفي شوی دی، او لاس غوره ګولکیپران ګول ساتون کې هم معرفي شوی دی چې په دې ټول تاریخ کې پاتې شوی دی. نو زوایم دا چې دې جالبه کتاب دی، او زموږ ملک یو ځانګړی کتاب دی، او زه هڅه د توسعه کوم چې مخکې چې ورلد کپ شروع کیږي دا یې زول ولي.
بله بله. د افغانستان د فوتبال فدراسیون سلاکار او لیکوال ښاغلی حمید علمي، له تاسو مننه کوم چې موږ بلنه مو منله کور ودا ژوندۍ اوسې.
تشکر.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې اومزه سفي الله ستنګ زی په پاک او بخون کې خلاص پاره.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو ورن کو ستړي مشي، روزنتون د بیوازلو او یتیمو ماشومانو لپاره څومره ارزښت لري؟
هغه کسان چې په روزنتونو کې روزل کېږي هغه ډېر لایق، هغه ډېر با اخلاقه او ډېر باسویه خلک دي.
هلته ماشومانو ته څه ور زده کېږي؟
تقریبا له 2 بجو نه تر 12 بجو پورې مکتب کې درس وایو، 1 بجو کورس دا شروع کېږي، تر 2 بجو پورې خیاطي.
نن په همدې اکله د روزنتون ماشومانو او مسؤولو کسانو سره غږېدلی یو. په وروستیو شېبو کې تمثیلي پروګرام چمتو شوی، له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، په ټول افغانستان کې څلور اتیا روزنتونونه فعال دي چې درې دېرش دولتي او یو پنځوس خصوصي دي. په دې روزنتونونو کې دولس زره پنځه سوه دیارلس ماشومان او نوي ځوانان ژوند کوي. هغه نهادونه چې د ماشومانو لپاره کار کوي سروې ښیي چې په افغانستان کې له یو لک او لس زرو نه ډېر بېوزلي او بې سرپرسته ماشومان اوسېږي. دې شمېرې ته په کتلو سره لا هم په روزنتونونو کې ډېر کم ماشومان جذب شوي دي، دا چې ولې مسؤول کسان علت د دولت ناتواني ښیي. موږ په کابل کې د تاهي مسکن روزنتون ته ورغلي یو او هلته له څو تنو سره غږېدلي یو. په روزنتون کې اکثر هغه ماشومان اوسېږي چې خپل خپلوان نه لري. هغوی د سړک له سار نه روزنتون ته پناه وړي.
زما نوم نظمه ده، پلار نوم بازمامه دی، هلمند ولسوالۍ د پروژګه یم. مور پلار مې ملس.
ته چا دلته راوستلی؟
دلته بل سړی راوستم.
بل سړی څوک وای؟
دلته یو رئیس د هغه سره کار کوم.
مور پلار خو دې مړه شوي دي که نه؟ خپلوان یې څوک نه لري سپې ساتلی دي؟ دلته چې راغلی اوس خوشحاله یې؟ کوم شیان درکوي تا ته چې وخوري؟
ډوډۍ هر شی راکوي.
مثلا
وریجې، غوښې، مربا، پنیر، چاوي.
کالي درته کوي؟ دا درشي دي چې اوس اغوستې که نه؟ څنګه توره درشي ده، سور دی، خنقاق ده، دا چا درته اخیستی؟
امیر صاحب راکوي.
کوم امیر صاحب؟
لاندې
امیر صاحب. د همدې پرورشګاه امیر صاحب؟ هلته په تنګ کېږي نه؟
یا
درس وایې؟ څوم صنف کې؟
درېم کې.
څوم نمره یې؟
اخري نمره. زه اخري راغلم.
ښه، اخر راغلی، اخر نمره سوې.
د کابل اوسېدونکی نورالرحمن به داسې څوک دی چې مخکې ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، له همدې امله خو له لیک لوست نه هم پاتې و.
هر ممر صاحب اقتصاد را باندې زور شو، اوبه مې یو څو ورځې خرڅ کړې.
بل څه کول؟
بل څه نه دی کړی.
د ورځې بیا څو روپۍ پیدا کولې؟
سل دوه سوه هم دومره پیدا کول. د خپل ورځ روزګار هم پرې تېرولم.
اوس که تره توی په دغه پرورشګاه کې کوم سهولتونه شته، کوم شیان شته دی تاسو لپاره؟
زمینه ټول ته مهیا ده، لیلیه ده، هر چه څه څوک درس وایي.
محمد سلیم چې څلور کاله وړاندې روزنتون ته راغلی وایي اوس یې له لیک لوست سره خیاطي هم زده کړې. له هغه سره په داسې خونه کې غږېدلیو چې د کالیو ګنډلو لپاره ځانګړې شوې وه. هلته لس ماشومان په کالیو ګنډلو بوخت وو. د هغه او ملګري خبرې د کالیو ګنډلو د ماشین په غږ پیلېږي.
څلور کاله ډېر په خوشحالۍ سره مې هلته تېرې کړي دي. خوشحاله مې یم او ډېر ښه ځای ده زده کړې لپاره.
هلته څه زده کوې؟
هلته انګلیسي، کمپیوټر، نور حرفه څه ده، خیاطي ده، موبایل سازي ده، کمپیوټر سازي ده.
ته خپله کوم یو کې؟
خیاطي کې یم.
مردانه کالي ګنډي، زنانه څه رقم؟
مردانه کالي.
په ورځ کې څو ساعته درس وایې او څومره وخت به دغه حرفه کار کوې؟
تقریبا له اتو بجو نه تر دولس بجې پورې مکتب کې درس وایو. یوې بجې کورس دا شروع کېږي، تر دوو بجو پورې بیا خیاطي کوم.
کور کې دې څوک څوک دي؟ ته
کور کې زما یو مور ده، دوه ورونه دي، یو مې خور ده. کور کې پلان مې مرسای دی.
پخوا مرسای؟ اوس مور دې چېرته ده؟
مور مې په لوګر کې خپل کور کې.
هفته کې څوک راته غوینې؟
درې میاشتې به څلور میاشتې به داسې وري زم لوګر ته.
تلیفون کې خو سره غږېږي؟
بله.
یادېږي دې؟
ولې نه.
ایته په نظر پرورشګاه څومره ښه ده؟ آیا پرورشګاه ښه ده او که ته یو بل چېرته اوسېدی آزاد؟
نه، پرورشګاه ښه ده. پرورشګاه ښه درسونه پکې کېږي، بیرون کې درس نه ویل کېږي. درس لپاره آماده یې، ورزش کولی شي، هر څه آماده یې دلته.
ورزش دې ویلې دي، ورزش کوم شیان دلته تاسو آماده دي؟
په ورزش کې فوټبال شته، کرکټ شته، باسکټبال شته، والیبال شته، کرکټ شته.
او خیر اوسې. مننه.
مننه تاسو نه.
وستې نمبر تو یا او دا وایې ست کوم ولایت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د محمد کریم، د نورستان ولایت څخه یم.
ښه، څومره وخت کیږي چې راغلې؟
تا درم کال دی.
دریم کال ده. ته مثلا سره لدې درس وای کنه په څنګه عرفه چې زده کې؟
خیاطي.
او مکتب څوم صنف کې؟
دولسم صنف کې. شکر.
دولسم کې. خیاطي څومره وخت زده کړه؟
تقریبا د شپږ میاشتې کې.
کوم چې درسول اوس کالی ګنډلې سي؟ ګنډې هم دلته
خپل ځان باندې مطمئن یم.
روزنتون داسې تکړه ماشومان هم روزلي چې اوس نورو ماشومانو ته لیک لوست ورزده کوي. د وردګو اوسېدونکی وحید الله له همدې کسانو څخه دی.
دولس کاله کېږي چې په روزنتون کې په ورشه کې یم. کله چې څلور کلن وم زما پلار وفات شو، بیا نو زما مور هم د توانی نه درلوده چې ما وروزي په ښه توګه تعلیم باندې مصرف وکړي. مور مې په ورشه کې شامله کړم. د اول ټولګي نه تر دولسمه ټولګي پورې ما زده کړه وکړه. کله چې زه فارغ شوم پوهنتون کې اوس درس وایم.
کله چې په پیل کې په ورشه کې راغلی وضعیت څه رقم و او اوس څه رقم ده؟
تغییر ډیر کړی دی په ورشه. مخکې کلو کې وضعیت ډیر خراب و. خوراک نه، د پوشاک نه، هم د تعلیم و تربیه نه، هم د لیلی نه.
کومې ستونزې مو درلودلې تاسو په پیل کې هغه وخت چې راغلي؟
انګلیسي برخو کې چې ژبه وایو هغه هیڅ نه و. مکتب کې هم کتابونه چې موږ ته باید فراهم شي هغه نه و چې اوس ټول شته. دي
د بیرون خلکو نظر د پرورشګاه په هکله څه رقم ده؟
مخکې خو زب خپل داسې ډیر مایوس وم. زب کله چې ماته به چوي چې کوم ځای کې ما به چې روزنتون کې ما نو دوی به دا فکر کوي چې ډیر خراب ځای دی، یو ډیر منفي ذهن دی په ذهن کې. اما اوس زه ډیر خوشاله یم چې هغه اوس دا فکر ورسره شته دی چې هغه کسان چې په ورشګه کې دي، هغه کسان چې په روزنتونو کې روزل کېږي، هغه ډیر لایق، هغه ډیر با اخلاقه او ډیر باسوي خلک دي. خپل ځان مثال ورکوي شم چې زه په روزنتون کې لوی شوی یم. روزنتون د ما لپاره پلار او مور وم. هغه تربیه چې روزنتون ما ته راکړې شاید ماته یو پلار مور هم نشوای راکولی. اوس نو زه ډیر خوشحاله یم د روزنتونونو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو عمومی مدیر یم.
ته راتلونکي ته څه پلان لرې؟ زه باید کوم کارونه وکړم؟
په خپل ډیره لویه آرزو مې وه هغه وه چې زه باید خپل درس وایم، لیسانس واخلم، ماستري واخلم، خپل زده کړې وکړم، خپل پرورشګاه ته خدمت وکړم.
د روزنتون عمومي رئیس سید عبدالله هاشمی نمو پوښتلی چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله روزنتون کې څومره بدلون راغلی. هغه وایي چې په سلو کې 50 مثبت بدلون راغلی.
خوشبختانه در عرصه تعلیمی ما تانستیم برای
لنیک مرغه په تعلیمی برخه کې مو د لومړي ځل لپاره وکولای شول چې د کانکور لپاره د آمادگی کورسونه هم دلته په روزنتون کې جوړ کړو. لامدی عمل خوسه کال او 500 تنو نه او څل وخت د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شول. دیرش تنه تحصیلی بورسونو ته کامیاب شول. د کمپیوټر د زده کړې لپاره موټولګي او کمپیوټرونه زیات کړل. اوس 150 پای کمپیوټر لرو. د دې په څنګ کې مو دوه ورزشي میدانونه په نړیواله کچه جوړ کړل. شل ماشومانو د فوټبال ملي ټیم ته لاره پیدا کړله. ملی او بین المللی موسسونه مو د روزنتونونو لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کړې.
خو اکثر کسان بیا وایي چې په روزنتون کې د اړو ماشومانو جذبول ډېر ستونزمن کار دی. د کابل اوسېدونکي نجله له نورو خبرو سره.
دومره یتیمان او بیوزل خلک په افغانستان کې پاتې دي. د سرکونو په سر ګرځي. یو دا چې دا پروژه زیات شي او بل دا د ماشومانو د جذبولو پروسه لکه شانتي اسانه وي. د جذبولو لپاره ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي ځکه چې دوی سرګردان نکړي. د دوی نه وثیقه غواړي، د وکیل گزار مهر امضا غواړي، دوه موثق تایید چی بس کفایت کوي. دوی هیڅ کوم نه لري تر کومه ځایه پورې چې زه خپل پیغام په وطن کې داسې خلک مشته دي چې دوی ځان ته وجدان نه لري. دوی سره داسې یتیمان شته دي چې په دوی باندې دوی خپل غدایي کوي. کومې پیسې چې دوی لاس ترولې عامه کوم فامیل یا کورنۍ چې دغه یتیم سرپرستی کوي دغه پیسې دوی اخلي. یعنی داسې لکه یو تجارت. پرورشګاه کې مسؤلیت پدې کې ده چې ماشومان الته په یو اتاق کې یا په یو سند کې که 15 ماشومان لاس ماشومان دوی او بل نه هغه کوم درس چې دوی ته ورکړ کېږي په یو شان دوی روزل کېږي. په اول قدم کې تربیه ډیر زیات لري. هم دلته تعلیم زده کوي هم تربیه.
سید عبدالله هاشمی وایي چې مخکې د ماشومانو شاملېدل ډیر ساده او اسانه وو. همدا د دې لامل شو چې اکثره هغه کسان روزنتون ته راغلل چې مستحق نه وو، ځکه یې پرېکړه وکړه چې تر هغه د ماشومانو مجبوریت ثابت نشي دلته نه نیسي. هغه دا مني چې اړو ماشومانو ته په روزنتون کې د جذبولو پروسه اوږده شوې ده، خو بله چاره یې نه درلودله.
فیصدی زیادی از افراد غیر مستحق که رابطه دارن شامل پرورشگاهشان واقعا اطفال مستحق و
ډیر شمیر هغه کسان چې مستحق نه و له همدې امله روزنتون کې شامل شوي و چې جذب اسانه و. خو اوس موږ شری وثیقه چې یوې محکمې تایید کړې وي ځکه غواړو چې پوه شو دا ماشوم په رښتیا یتیم دی. لدې کار نه زموږ هدف یوازې او یوازې دا دی چې مستحق ته خپل حق ورسیږي. له یوې خوا د روزنتونونو شمیر کم دی، له بله پلوه چې د بې سرپرسته کسانو په ځای هغه څوک راځي چې سرپرست لري، دا له یتیمانو او مجبور ماشومانو سره لوی ظلم دی.
قدرمنو دوستانو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې د غستونزو پاکل خبرې شوې چې د بندو لارو له وجې خلکو سره مخ کیږي.
دغه دی ورځې خو ما پاکې کړې، زه به لاړه شم دا به پرې مینځم. نه پوهېږم چې دا سړی له چا سره په قصو سو. ساته وګوره څو بجې دي. او خدای بیا کاشکې کم خواړه وغواړي.
کې خور زما هم دې ته اجازه نه ورځې خو مو پاکې کړې دی. دا خو باید خشتې سي. اوس نه پوهېږم چې دی څه وخت رارسېږي. دا
شیخو نه پخېږي وخورې، ته ساته وګوره.
ساتیا څه کوي؟ دا دوه ګازه پر دې دوه ګازه به دوه دیګه یې باندې کړو. دا نور به څه پکوو؟ دا به څنګه دی؟ دا رسېږي. مېلمانم دا خوا را روان دي.
نو پویگم خوری خسار پاتو با جو سودا پسیلار ده
بیا پلوان سر لیدی گوره چی چیری پا مجلس آورستی دی ده چه سر مجلس کهی ولار دی
خودم دست کهی اوز بلا چه سر خرار بشین چای چی ناس بای سودا بی لیاده و تلیدی
گانوی چه میلمان نه ده بطنگ دوی پا خیی دویت نیدی پرون رو تاویلی وی چه سودای را وره وی
پرون میمار تاویل پرون زن دور دور که وی زکار لرم سبا سار وقت در تر رسوام
وخلا سودا وخلا
گیده چیرتا پچکر او برک وی
سره مسی وروره
سره وشی خوری پچکر او نومرک لار بنده و لار
سره یه دست بانی مرا تکوه
خزی یو خودی رقا گیگه ما یو خومی لار مغزه خراب کرده بلتی خرابه
گوره وروره چو بجی دی تدا سات و گوره دا دیگه دا دو گازه دا دونه دیگونه دا با چنگ پخوه
و خوری نو کشکی زی پخ پلواکی وی خو لار بنده و لاره
چنگ بنده و
آخر وزم و آقا بل سلور لاری گی کشم غیزن پیاده سو دار آوره کلار ته ماتل ورته دو بجو پر مامال تو
سنو که څوک مجز ولدی
وایم خور دی خبرو پس مگر زه ډیر مریضانو داسې پلار کې ساور کړي تر رختونه نه دی رسیدلی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي څه بو
پاک رب دې انصاف ورته ورکړي دا نه وای د خلکو ستونزې یې دې په نظر کې نه نیسی ها
زوره کې که خورې ته اوس خبرې پرې دی خزي ته پاسه کنه چې غرمه ده
رئیسک
زبا ول تا ته لیک چای راوړم دمه دې جوړه کبه له موږ سره کومک سره
چای پرې دا ول دغه ترکاری راکشي زی پاکه کوم
او رئیسک
چای هم چې بیا ترکاریم پاکوا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري